بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ په همدې هیله پیل کوو په نننۍ خبرونه په دې خبرونه کې د افغانستان د قانون په اړه بحث کوو سره لدی چې طالبانو حکومت مشروعیت ترلاسه کړل او په نړیواله کچه څوک په رسمیت نه پیژني خو لا هم په افغانستان کې د قانون پر سپرلو لاس پورې کړی او د چارې لا دوام پیدا کړی دی زه وحید فیضیم په دې خبرونه کې له ما سره زما همکاره رویا زمانی هم ده
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم بله طالبان که با تعزیرات بین المللی در افغانستان مواجه هستند تلاش ها را برای استخراج منابع بزرگ طبیعی افغانستان تشدید بخشیدند از نفت و مس گرفته تا طلا و لیتیم رهبری طالبان که تا اکنون من حیث یک حکومت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته نشده قرارداد چندین میلیارد دلاری را با شرکت های چینی و همچنان سایر کشورها به امضا رساندند پس از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 میلادی امدادگران یا کمک رسانان غربی تمامی کمک های انکشافی به افغانستان را قطع کردند که رقم آن سالانه به چند میلیارد دلار گزارش می شود و این امر سبب شده که وضعیت اقتصادی مردم روبه و خامت بگذارد این که طالبان چقدر صلاحیت فروش معادن افغانستان را در حال حاضر که حکومت اونا به رسمیت شناخته نشدن دارن موضوع برنامه است که روی صحبت میشه با مهمانای برنامه اما نخست از همه شما شنونده خبرهای این ساعت هستین
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو د دې ساعت خبرونه واوري ز شفیع سردارم نن د درېم ورځ لپاره هم د تورخم دروازه د هر ډول تګرا تګ په وړاندې تړلې ده د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر تر رامنځته سوې دوه ساعته نښتې وروسته نن د درېمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې په یوه خبرتیا کې له مسافرو غوښتي تر کومه چې دروازه نوي پرانستل سوې نو تورخم ته دې له تاګه ډډه وکړي د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په لوړه کچه د رامنځته سوې ستونزې د حل په موخه خبرې روانې دي ویل کېږي چې دواړو خواو ته د دې دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې دي د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان جنو او ښځو په وړاندې بشری ضد جنایتونه کوي او د جنسیت لمخې دوی مجازاتوي دغه سازمان په هغه رپورت کې چې نن د جمعې په ورځ خبر کړي ویلي چې طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکه او لبیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسي تحمل کړي چې هدف یې د جنسیت لمخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقوقو د ښځو او نجونو به برخې کول دي د بشری حقوقو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشرې الیزابت اوینسن ویلي لعام ژوند څخه د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلن نړیوال پام ځانته اړولی دی طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سنگار ځایونه هم وتړل د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په جنسیتي زورونه د بشریت ضد جنایت تر سره کړی دی د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د یاد سازمان د 2020 کال څیړنې ښیي چې طالبانو د بیلابیلو کتبی یا اعلان سوو فرمانونو په صادرولو سره ښځې او نجونې زورولې او د بشریت ضد جنایت تر سره کړی دی د طالبانو حکومت تل دا ادعاوی رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي د بشری حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ د یو راپورټ په خبرولو سره وویل چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته داسې قوانین او پالیسی وضع کړي چې ښځې او نجونې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بیا برخه کړي دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره راغلي چې شایي په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې تر 190 میلیون نجونې او ښځې له ښوونځیو پاتې سي. په دغه راپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سوی پکې ویل سوي دي چې د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نسي کولای تر 2030 کال پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. دا راپورټ د ملګرو ملتونو د ښځو او اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو سوی دی. وړاندې راغلی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسۍ په برخه کې پاتې راغلي دي. له امریکا جاغ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. شمالي کوریا نن وویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوبتال جوړ کړی چې اټومي حمله ورڅخه کېدای سي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون او د هغو متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سمبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي آژانس د خبر له مخې دغه اوبتل د اوبو له لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین سوی دی، خو دا یې نه ده مشخصه کړې چې څو میزایلونه لیږدولی او توغولی سي. د بلې خوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک شودلې چې دغه اوبتل دی هغه څه چې شمالي کوریا وایي کار ورکړي. د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا رپورت ورکړی چې دغه پیښه پرون ماپښین د چین د شمالي سیمې آنر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. رپورټونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې وغورځېدل. اته کسان ځای پر ځای مړه شول او بل د ټپونو له امله سا ورکړه او د بل مړې وروسته وموندل. د رسنیو رپورټونه وایي په دې باب چې دغه پیښه څنګه سوې څېړنې پیل سوي دي. د هند په پلازمېنه ډیلي کې 2 ساعته وروسته د جیشل یا نونس پر مختللو اقتصادي لرونکو هیوادونو او اروپایي ټولنې غونډه پیلېږي. یو شمېر نړیوال مشران د همدې مهمې غونډې لپاره ډیلي ته پر لار دي چې سپتمبر 9 او 10 به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې هند د داسې یوې مهمې غونډې کوربتوب کوي. د پلازمینې په ډیرو برخو کې د همدې لپاره چمتووالی لیدل کیږي او آن د غونډې ځای ته په نږدو سیمه کې یو شمېر کورونه هم وران سوي چې د ښار ښکلا یې خرابه کړې. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
قدر من دوستانو بیا هم خرابایی دیر زیاد منه چی در او سپوری در امریکا غگ اشنا راڈیو آورایی لکه سنگه چی در خبرونه پا پیل که مو گویل نن پا دی خبرونه که پاپنستان که در کانو پس پرولو بحث کو. دا چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او ځینی چارواکي یا خلک هم دا وایي چې کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، خو د قانون سپړلو واک لري که څنګه؟ له خپلو دوو قدرمنو میلمنو سره به هم پرې بحث وکړو.
بله، دری برنامه ما مهمانای عزیز با خود داریم. عبدالقدیر مطفی سخنگوی پیشین وزارت معادن افغانستان و همچنان احمد سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی را با خود داریم. خب برنامه را با آقای مطفی آغاز میکنیم. آقای مطفی شما آواز ما را میشنوین؟ سلام بر شما. خب آقای قریشی آواز ما را میشنوین؟ شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم.
تشکر. بله، آواز شما رو من دارم.
آقای مطبی، در آغاز برنامه شما چی گفتنی دارین یا نظرتان چی است که در حالی که حکومت طالبان تا حال به رسمیت شناخته نشدن، اونا صلاحیت عقد قراردادها را به شرکت های بین المللی و خارجی و داخلی دارن یا خیر؟
لمره خود تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ته افغانستان قانون بحث چې کله مطرح کیږي دا د یو ملي بحث او د یو ملي سرمایه په حیث معنی باید مطرح شي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسني شرایطو کې ډیر هغه کارونه چې مخکې له قراردادونه باید تر سره شي هغه د افغانستان د مشروعیت مسله ده چې هغه باید حل شي، او دغه غټ اقتصادي بحران کې چې افغانستان همیشه لپاره متکی دی په بهرنۍ مرستو باندې، دې ته د پای ټکی کې کوستل شي. او قانونه غټ قراردادونه د په غټه کې زموږ په اقتصادي او سیاسي ژوند باندې تاثیرات لري، او دا قراردادونه باید په ډېر دقت سره باید امضا شي، او د دې قراردادونو په اړه باندې باید یو شفافیت او یو حسابدهي موجوده وي، او دغه مسله باید ډېره واضح وي چې قانون په کوم شرایطو باندې شرکتونو ته ورکول کیږي او په مقابل کې له شرکتونو څخه غوښتل کیږي. نو زما په اند مخکې له دې چې موږ قراردادونه خوازو لاړ شو، موږ باید خپل درې مهمه مرحلې چې دی او کان په اړه باندې ډېر مهمه یې، یو د تفحص او اکتشاف او استخراج مسله ده. استخراج ډېر روسي پروسي مونږ په افغانستان کې په اکتشافي برخو کې هم تومره کار نه دی شوی، او په غټه کچه باندې چې کله کمپنیانې راځي یا شرکتونه راځي عمدتاً دوی به اولو مرحلو کې اکتشاف کوي، خو مخکې له دې نه چې دا اکتشاف پاته مونږ
متفق سره تاسو فکر کوئ چې دا شرکتونه اکتشاف نه کوي که څنګه؟ تاسو فکر کوئ چې دا شرکتونه چې اوس طالبانو ترونه لاسلیک کړی دي اکتشاف نه کوي که راسن زی استخراج باندې لاس پورې کوي؟
زه فکر کوم چې اکتشافي مرحله نه به تیریږي، خو بعض دلته دا نه ده چې دوی د اکتشاف وکړي او استخراج پاته دي لاړ شي. بعض دا ده چې کوم شرایط باندې دا قانون ورکل شوی دي، دغه وضاحت تر اوسه پورې ما نه دی لیدلی، خصوصاً او دوی هم په هغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود کړی. بل مهمه مسله دا ده چې زه فکر کوم چې شرایط یو قرارداد په اړه باندې د نورو هیوادونو سره دا به ډیر متفاوت وي. فرضاً که تاسو شرایط دا وټاکئ چې صرف موږ ته مالی امکانات برابر شي او موږ صرف خپل هغه مالی ضرورتونه پوره کوو، نو دا به بیل خبره ده. دا د معدن خرڅون شو، دوی بار بار دا وایي چې په تیرو شلو کلونو کې تقریبا د معدن نه دومره عواید افغانستان حکومت نه درلودل لکه څومره چې موږ په دوه کلو کې لرو. خو البته دا باید ډیر واضح شي چې اوسني حالاتو کې چې کوم معدن خرڅلاو ته زمینه برابر شوه، د په هغه وخت کې موږ معدنونه نه خرڅول، یعنی موږ معدن په قراردادونو باندې په داسې شکل سره ورکول چې هغه کې موږ خپل اقتصادي ګټې د یو محاسبې په اساس باندې چې هغه د زیربناو بحثو د اورګاډي پټلۍ د سړکونو د کلینیکونو د مکاتبو او د بنیادی برخه کې چې کوم بنسټیز کارونه په هغه کې موږ غوښتل چې معدن باید یو متبادل عایداتی سرچینه مون تر پیدا کی. متبادل عایداتی سرچینه په دې معنی چې هغه باید دوامدار توګه معنی زمونږ اقتصادي بنسټونه او پیاوړی شي، او موږ خپل د انرژي ضرورتونه نور برخو کې چې کوم ضرورتونه لرو دا مرفوکو. نو هدف دا نه دی چې مثلا بس پر دې چې اوس به دوی آیا اکتشاف کوي یا بنه کوي یا به استخراج کوي راستن، بس پر دې چې دغه شرایط چې ټاکل شوی دي دا قابل
ملاحظه دی، او دا وسه پوره یعنی تاسو چې د قانون د برخې کې چې تاسو هم په خپل په اصطلاح یو عمر مکار کړی دی او لپ دې برخې کې اخته استي معلومات په اړه نه لري، نو عادي خلک به څه معلومات ولري؟ په هر صورت ډېر ته به تاسو سره وګورئ په نور مسالې هم دلته موږ ورس تاسو پښتنه او کولار مشو. قریشی صاحب ته، قریشی صاحب خبرونه ته بخیر اغلی تاسو هم
شکر
زنده باشین. د اقتصادي چارو دی یو څیرونکې یا شنونکې په توګه کله چې تاسو اوري چې طالبان حکومت له غنو بهرنیو شرکتونو یا کورنۍ شرکتونو سره د قانونو د استلو یا سپړلو قراردادونه لاسلیک کوي، تاسو لپاره څه رقم یو خبر ده؟
سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و شنوندگان رادیو شما و مهمان گرامی شما در بحث. مشروعیت سیاسی خیلی مهم و عمده است در خدمت روابط اقتصادی، و در صورتی که یک بساط حکومت و دولت بر رسمیت شناخته نشده باشه و به خصوص شما قراردادهای بسیار بزرگ که از لحاظ مایر به سه بخش تقسیم میکنم که شما در قرارداد بخش حقوقی دارین، تکنیکی دارین و بخش کامرشال یا تجارتی دارین. البته در صورتی که در شرایط کنونی پس از سقوط جمهوریت امارت اسلامی طالبان دولت یا حکومت به دست گرفت، از 15 آگوست سال 2021 تا امروز ما شاهد از این هستیم که با چالش های سیاسی و همچنان با رسمیت شناختن از اینا مجادله میکنن و اینا گفتگو دارن، و ما در دو سال اخیر بسیار شاهد بسیار از دید و دیدهای کشورهای همسایه و کشورهای دیگه بودیم در خدمت پروژه های زیربنایی از قبیل کاسای آگزار گرفته تا تاپی تا مثلا خطوط آهن، ولی تعال ما شاهد سرمایه گذاری یا ما شاهد کدام دستاورد عملی نبودیم، به خاطر از این که وقتی که شما با یک کشور قرارداد وقت بسته می کنین به این معناست که کشور باید است که امو مشروعیت سیاسی داشته باشه، حقوقی داشته باشه. در غیر از او در اینجا این قراردادهایی که صورت گرفته و اعلان کردن در مجموعه 6.5 میلیارد دلار در 7 پروژه شرکت های خارجی از قبیل ایرانی، بریتانیایی، ترکیه و چین امضا کرده، اینجا دست از اونا بالاتر از امارت اسلامی طالبان است که اگر کدام مشکل در بخش حقوقی، تکنیکی یا تجارتی می آید، ما نمیتونیم که از طریق خود محکمه تجارتی بین المللی یا ICC International Chamber of Commerce یا مثلا از طریق شرکت های خصوصی حقوقی تجارتی ما بریم و این شرکت ها را از لحاظ حقوقی ما رسو کنیم، یا مثلا اینا را امرایشان بگیم که شما خلاف کار کردین. حتی شما در سال 2008 وقتی که دولت آقای عامر کرزی قرارداد 30 ساله را ما با یک سرمایه گذاری مشترک چینایی که به نام MCC بود به خاطر استخراج مس که بزرگترین معدن است در افغانستان که تقریبا 12 میلیون تن ای گنجایش داره و به ارزش 50 میلیارد دلار مس داره، در اونجا از اون قرارداد امروز ما میبینیم که تقریبا 15 سال پیر شده، ولی متاسفانه نظر به مشکلات لوجستیکی و قراردادی این دوچار مشکل، و برخلاف از اینکه شرکت چینایی MCC که قرارداد امضا کرده بود با وزارت معادن و پترولیم که وعده کرده بودن که ما دستگاه 400 مگاوات برق ایجاد میکنیم، ما رای آهن الی بندر تورخم به وجود میاریم و ما فابریکه تولید پروسس در خود ولایت لوگر ایجاد میکنیم، هیچ کار از این صورت نگرفت، و با وجود از این که ما در اون وقت دولت برسمیت شناخته را توسط جامعه جهانی داشتیم، ولی مشکل عمده در خود قرارداد بود یا قرارداد حقوقی و تجارتی بود که ما با شرکت MCC امضا کردیم، از امون خاطر ما نتونستیم که این مشکل با اونا حل کنیم و ما بتانیم که با مو وعده هایی که اونا کرده بدن اونا عملی کنن. و در شرایط کنونی از یک لحاظ کار بسیار مثبت است که ما بتانیم که از معدن افغانستان که بیشتر از 1400 میدان معدنی است که بیش از 3 تریلیون دلار منابع در اونجا نفته شده یا گور است، و ما همیشه میگیم که افغانستان تاریخ 5000 ساله داره، ولی متاسفانه ما از این نتونستیم استفاده کنیم و تقریبا در 40 سال خودشون افغانستان در جنگ بوده و پیش از او هم زمامدارایی که بود نتونستن که یک استراتژیک پلانینگ یا یک پلان خوب تجارتی و همچنان زیربنایی را ایجاد کنند به خاطر معدن. چرا فراموش نکنیم که افغانستان میتونه که از چند منبع تولید ناخالص خود تمویل کنند. چیزی که خیلی مهم است در یک کشور و در اقتصاد یک کشور، شما ببینین او عبارت از تولید ناخالصش میباشد، رشد تولید ناخالصش است. اگر امروز شما کشورهای غول‌پیکر میبینین که با رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست، مثلا چین اگر میبینین که 18 تریلیون دلار است، اونا از صادرات خود، از تولید خود، از صنعت خود خود حمایت میکنه. اگر از امریکا را میبینین از تکنولوژی خود و همچنان از منابع سرشار که داره از او حمایت میکنه. افغانستان ما چون معدن داریم، بخش زراعت ماست، بخش چارای اقتصادی ماست که میتونه که افغانستان از یک اقتصاد مصرفی و یک اقتصاد تولیدی و یک اقتصاد به اصطلاح که متکی به کمک های خارجی نباشه و ما متکی دیگه به IMF نباشیم، از اون ما میتونیم استفاده کنیم.
خب
متاسفانه به نظر ما این مسئله به رسمیت شناختن طالبان و یک خطر بسیار کلان وجود داره که اگر این استخراج معدن و با مشکلات تکنیکی و یا حقوقی روبرو شد و با این کشورها و با این شرکت هایی که در کشورها از این کشورها آمدن، من قبلا به شما اشاره کردم، این میتونه که یک مشکل بسیار کلان باشه.
خب آقای قریشی، همینجا من ایره میپرسم از شما، خب باز مشکلات که شما از گذشته یاد کردن آقای مفتی همینجا هست که میتونن که اونا روش بیشتر صحبت کنن که مشکل اصلی در کجا بود، و شما ایره بگوین که اگر دعوای صورت میگیره در آینده، در حالی که حکومت طالبان امروز در افغانستان حاکم هستند، به رسمی شناخته نشدن و همچنانی که بحران اقتصادی در افغانستان هم بیداد میکنه، خب این دعوایی که اگر صورت بگیره در آینده، شما چی فکر میکنین که کدام نهاد بین المللی یا با کدام نهاد بین المللی یا جهانی این موضوع یا این مشکل باز ارجاع شود؟
اسمی که من بر شما قبلا گفتم، اگر در صورتی که امارات اسلامی، طالبان، یکی از شرکت هایی که ایرانی است یا بریتانیایی است یا ترکیه است یا چین است، همراه از اینا ادعا میکنن که مثلا بعد از شش ماه قرارداد یا یک سال یا دو سال قرارداد که شما نظر به این موارد که همراه ما امضا کرده بودین کارتان پیش نبردین و ما شما باید از این کارهایتان به شکل حقوقی که همراه ما وعده کرده بودین و به شکل تکنیکی انجام بدین، یا فرض مثال اوایدی را که شما به ما وعده داده بودین ایره نتونستین که انجام بدین و اونا این کار انجام ندن، بعدا اینجاست که دست اونا بالاتر از افغانستان است یا امارت اسلامی طالبان است که به هر محکمه تجارتی، حقوقی یا شخصی برن هیچ اجراءات کردن نمیتونن. مثل ازی که امیال 7 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان بند شده یا منجمد شده، با وجود از اینکه امارات اسلامی طالبان ایره مطرح ساختن و بعضی کشورها هم ایره انتقاد کردن، ولی چون امارات اسلامی طالبان به رسمیت شناخته نشده، وقتی که شما به محکمه حقوقی میرین یا مثلا از طریق یکی از شرکت های خصوصی ایره به اصطلاح پیشکش میکنین، اینجا مسئله برسمیت شناختن سیاسی یک کشور مطرح میشه. به این معنی که شما وقتی که میخواین یک جای سفر کنین ولی شما به میدان هوایی میرین و پاسپورت شما اصلا میادش تیر شده و تاریخش تیر شده، شما هیچ کار کرده نمیتونین. به مو خاطر این میتونه که یک مشکل بسیار کلان و دردسر مثل دی که ما شاهدش بودیم در 20 سال گذشته. متاسفانه که بیش از 2000 سایت معدن غیر قانونی در افغانستان استخراج میشد توسط مافیای داخلی و مافیای بین المللی که متاسفانه هیچ کس دم از او رو گرفته نتانسته. به می شکل حراس ماییسته که البته این معدن مربوط سرمایه ملی افغانستان میشه و در شرایط کنونی که ارقام مختلف توسط نهادهای مختلف پخش میشه از لحاظ فقر، از لحاظ بیکاری، از لحاظ پایین بودن سطح قدرت خرید مردم افغانستان و از لحاظ انقباض یا کانتراکشن رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان، این میتونه که ما را دگام به اصطلاح به مشکلات اقتصادی روبرو کنه و ما نتانیم که از این معادن طبیعی که مربوط سرمایه افغانستان میشه به شکل درست استفاده کنیم.
تشکر.
ډیره مننه قریشی صاحب. مطفی صاحب، د اوس چې قراردادونه کیږي د کڅنګ چې و د قریشی صاحب هم اشاره وکړه چې ملي سرمایه ده، خو طالبان په یو شکل نه په یو شکل باندې د قراردادونو لاسلیک کول ته دوام ورکړی دی، کوم لار شي دغه د دبرو سکرو دغه ته وګوري، انتقال ته وګوري، په اصلاح استخراج ته وګوري، همداسې به د نورو قانونو سپرل هم دوام پیدا کړي. په ټوله کې په دې اړه څه اندېښنه شته یا څه تشویشونه شته؟
مخکې دې نه چې تاسو دې سوال ته ځواب ورکړم، ګوري د قانونو سکتور کې که موږ وګورو په تیرو شلو کلو کې نه، په تیرو 50 کلو کې د افغانستان قانونو په ډېر بېرحمۍ سره استخراج کیږي او لا دا ملي سرمایه په ډېر بېرحمۍ سره همسایه هیوادونو ته قاچاق کیږي او غیر ځینې نورو هیوادونو ته صادریږي، او په افغانستان کې د خام موادو د استخراج چې کوم د معدنونو روان دی دا په خلاده زموږ په محیط زیست باندې او زموږ په اقتصاد باندې او په غټه کې زموږ په ریسورس یا منابعو باندې چې ډېر غټ منفي تاثیر اچي. او دا 50 کلونو مازله ده چې موږ ورسره مخ یو. د افغانستان قانونه عمدتا هغه شکل سره چې باید کټه تر واغستل شي، لکه نور هیوادونو چې اغستل، لکه انفراستراکچر یا بنیاد رغونه پی وشي، لکه مثلا اجتماعي خدمات یا کوم ضرورتونه چې د کوم هیواد دي هغه پی جوړ شي. په افغانستان اوس په انرژي برخه کې چې څه ضرورت لري، افغانستان په صحت برخه کې وګورئ موږ ډېر زیات انفراستراکچر یا بنیادونو ضرورت لرو، اندغه شان په تعلیم برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې چې په نورو نړۍ کې دا معمول دی چې استخراجي صنعتي سکتور د اقتصادي ګټو د یو بنیاد په شکل باندې ورته کتل کیږي. فرضاً په افغانستان کې موږ زراعت لرو، زراعت تاسو کولای شي په مادن باندې پښتو ودروي، یا مثلا تاسو انډستری یا صنعت چې تاسو په مادن باندې پښتو باندې ودرولای شي، نو تاسو دغه سکتورونه یو بر سره تړلی شي او د دینه باید ګټه واخلي. او مهمه مسله دا ده چې د منابعو دغه ګټه چې ده په هغه وخت کې په دوامدار ګټه باندې مبدله کیږي چې تاسو د دې لپاره دومره داسې قراردادونه وتړئ چې په هغه کې تاسو شرایط د افغانستان د اقتصادي ګټو په بنیاد باندې محاسبه کوي. مثلا زموږ ضرورتونه څه دي،
آقای مطفی بسیار ببخشید قبل از اینکه شما با بیشتر صحبت کنین، یک سوال اینجا پیدا میشه، چرا شما در گذشته هم در این بخش بودین سخنگوی وزارت معادن بودین؟ مشکل در کجا بود که امی کارهای بنیادی یا اساسی که شما از او ذکر میکنین در گذشته صورت نگرفت که امروز کمی مشکلات مردم مثلا در بخش زیربناها کمی کمتر خو میشد نسبت به امروز که گزارش میشه؟
د افغانستان په شپیتو کلونو د مازله کې چې په شل کلو کې په دیراتن کې لس کلونو کې د مادن په سکتور کې دومره کار وشولو، زه فکر کوم چې اکتشاف برخه کې، تفحص برخه کې دا ډېر بنیادی کارونه یې، لمړی کارونه چې تاسو اول مادن باید وپیژنئ، تاسو باید هغه ضرورتونه وپیژنئ، لمړیتوبونه وپیژنئ، د مادن لپاره یو وسیع لیدلوری را پیدا شولو. مهمه مسله په کې دا وه چې په هغه وخت کې د ملي برنامو سره لکه انکشاف جهاد چې یو برنامه پکې موږ درلودل، په هغه وخت کې د هغه برنامې سره میثاق شهروندي چې کوم برنامه و چې دې کې تقریبا په هغه وخت کې د افغانستان د دولت تر ټولو غټه اقتصادي برنامه و چې هغه کې مشارکت له خلکو سره او د خلکو ضرورتونو په اساس باندې، د ولایتونو په اساس باندې هغه ضرورتونه د خلکو محاسبه کېدل. نو دا د دې برنامې سره، د ملي پروګرام سره مادن سکتور وتړل شو. او تر ټولو مهمه مسله په دا و چې په هغه وخت کې قراردادونه هم په غټ شکل سره نه ترسره کېدل. یو مسله دا و چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې مسلسل جګړه کې و، نو بې ثباتي او جګړه کې او ناامني کې تاسو دغه انکشافي کارونه په دومره اندازه باندې که تاسو بیا هم مثلا محاسبه وکړئ، په تیرو شلو کلونو کې کافي انکشافي کارونه هم وشو، په خصوصا معدن برخه کې ډیر زیات پرمختګونه موږ درلودل. مثلا سروي جیولوجي اداره په خپل معنی ودرېدل، د افغانستان سروي جیولوجي اداره چې ډیر زیات تاریخي و او په تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره وسایل افغانستان د ای ایچ ایس عضویت ترلاسه کړ، چې د استخراجي صنعتي سکتور سازمان عضویت افغانستان وکول شو، غټ قراردادونه امضا کړي، مثلا ځینې هیوادونو سره خو البته دا چې د معدن په سکتور کې تاسو توقع دي عایدات او د منابعو د ګټه اغستن لپاره تاسو په 15 په کلونو وکړو کې په اندازې باندې چې تاسو تصور کوئ نشي ترلاسه کولای چې افغانستان غوډه په شرایطو کې کوم په تیر باندې بحث وکړو. نو په هغه وخت کې هم په اکتشاف برخه کې، په تفحص برخه کې، او په استخراج برخه کې، په کوچنی قانونو برخه کې بل د شفافیت موضوع افغانستان کې هغه وخت کې قراردادونه چې مذاکرې نشر کېدل، نظارت موجود و، مدني ټولنه موجوده و، خلق نظارت موجود و، شفاف اوایدو راټولول لپاره زمينه برابر و، یعنی حداقل مشکلات موږ درلودل. مثلا مشکلات موږ مافیا بوه په افغانستان کې، د مادن مافیا وسم شتري په خام بوه، او دا مافیا عملا د افغانستان منابع نور هیوادونو ته انتقالي. دریمه مسله دا چې هغه وخت کې خپل طالبانو په غسیمو کې چې واکو هغه به استخراج کولو، په خپل استخراج باندې به د معدنونو به پرمسای وځو ته لیکول. بل مهمه مسله دا و چې خلکو هم په غیر قانوني استخراج کې لاس درلو، په ځینو سیمو کې غیر قانوني استخراج کېده. نو اوس البته په دې باندې بحث چې په تیرو کې کومه پرتله چې موجوده ده، یا مثلا دا پرتله چې موږ کوو دا درسته نه ده. مثلا تیرو کې ویل کېږي چې مثلا په افغانستان ولې دومره وخت کې هغه وخت کې اوایید نه لرل، لماده نه موږ له نورو برخو نه اوایید لرل. افغانستان سره نړیوال ټولنې مرسته کول، افغانستان کولای شو چې په میلیارډونو ډالر باندې نړیوال ټولنې نه په مختلفو همکاریو په اساس باندې او د مختلفو تعهداتو په اساس باندې ترلاسه کړي. یعنی موږ خپل معدن باید مبدله کړو په یو وګدمهاله انفراستراکچر باندې، او دا سوچ او دا فکر په هغه وخت کې دی خاطر باندې راولاړ شو چې بنیادی ضرورت هم دا و چې افغانستان باید نور خارجي مرستې کمې کړي. موږ د افغانستان حکومت سره په هغه وخت کې خارجي مرستې ورو ورو کمېدلې، او تاسې یادی په هغه وخت کې د مرستو کچه هم ورو ورو کمېدل. په دې خاطر باندې چې افغانستان خود کفایي خواته لاړ شي، افغانستان په صادراتي سکتور کې ظرفیت لري، نه اته سکتور موږ صادراتي سکتور هم لرو، موږ په انډستري یا صنعت کې چې کوم پرمختګونه درلودل، یا په خپل معدن کې چې کوم پرمختګونه موږ درلودل، هایدروکاربن برخه کې، نفت او ګازو برخه کې، عملا په افغانستان کې د ګازو نه د انرژي د تولید پروژې شروع شو، درې ولایتونو څلور ولایتونو ته برخه ورکړل شو. دا ټول هغه کارونه چې دا زمینه دې ته برابر شو چې اوس دوی په دې معنی دا وکړي چې موږ دا کارونه سره کړی. اصلا تاسو په تیرو شلو کلونو کې چې څومره محاسبه وکړي په دې سکتور کې په خلاده کار شوی دی، نه دا ډېر نه انصافي کوم وایو چې نه هغه وخت کې ټول هڅه نه وو د خلک کار نه کول، او په دې معنی غور نه، په دې معنی فکر نه چې موږ څه ډول د ملي سرمایه مو بدل کړو په دوامدار سرمایه باندې. بل مهم مسله چې تاسو مخکې دا ونه وکړه په هغه وخت کې نسبی توګه معنی کم کارونه چې په سکتور کې ولې تر سره نه شو. مثلا تاسو ولې چې خلکو ته عملا په سکتور کې د غټو برنامو د عملي کول لپاره مونږ په تیرو لس کلنه یو ستراتیجی جوړ شول چې په هغه کې د قانونو سکتور لیدلوري، او په هغه کې شاخصونه مشخص شو چې مونږ په کوم حکومت برخو کې پانګوال راوړو، او د سره مونږ غټ قراردادونه کوو، او د غټ قراردادونو لپاره اصول هم دا و چې مونږ سره به شرایط مني. شرایط مثلا مخکې په مثالک باندې بحث شو، فرضاً مونږ مثالک کې شرایط ورته په 2011 کې ټاکلي چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ جوړوي، مونږ ته تاسو به انرژي مراکز مونږ ته جوړوي، تاسو به مونږ ته چې د اسکان مجدد مسله حل کوي. دا شرایط حل نه کوي، مونږ سره مونږ ته قرارداد فسخ کوو، مونږ درې څلور غټ قراردادونه فسخ کړو. یعنی دغه ظرفیت او دغه پوتنشل هغه وخت موجود چې یو خانه نظارت او یو خانه قراردادونه نشریدل، بل خانه د خلکو نظارت مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه او د خپل چا غټ پروتوکول شو چې د قرارداد په اړه معلومات غواړم. دا اوس تاسو سره معلومات نشته، زه یقین لرم چې په افغانستان کې هیڅ افغان سره دا معلومات نشته چې دا قرارداد له چا سره امضا شوی دی، په کوم شرایطو باندې امضا شوی. دا ټول هوایي خبرې دي چې تر اوسه پورې په دې میډیا کې ښکته پورته کیږي. شرایط تر اوسه پورې هیڅ چاته تر اوسه پورې چا لیدلی نه قرارداد چې ولې په کوم شرایطو په کوم اساس، آیا د دې شرکت په اړه باندې معلومات نشر شوي چې دا شرکت د دوی کومه سرمایه چې دا شفافه سرمایه ده، دا پاکه سرمایه ده، دا شرکت فاسد شرکت نه ده دا غل شرکت نه ده دا یو ترهګرو باندونو سره یات دی دی مافیا سره لاس نه لري دغه شفافیت تضمین څوک ورکی هیڅ څوک نشته ده چې تب شفافیت تضمین ورکی مګر په تیر شلو قانونو کې تاسو قراردادونو ته لاسرسي درلودو تاسو په سایډ باندې قراردادونه نشریدل تاسو کتلې شو چې چا سره قرارداد شوی څومره اوایت لرو دی قرارداد نه ولې دا قرارداد په کوم شرایط باندې تړل شوی دا یو ډیر مهم باج البته مشکله
تشکر
په تیر شلو قانونو کې ماته ستوولې چې موږ جګړه کې یو انکشافي اداره چې قانونو کې کولی وزارت په هغه وخت کې د سکتور د انکشاف او د مدرن استخراج او د نړیوالو شرکتونو سره د قراردادونو برخه کې کار کوي زمونږ په کال کې یو کرتي په مونږ باندې مرګونی حمله کېدلې زمونږ انجنيران زمونږ ټول مسلکی کارمندان دا شهیدان نشو تاسو شاید نه یې دي یعنی پرتله باید مونږ ډیره منطقي پرتله وکړو پرتله په دې اساس باندې وکړو چې اوس مهال شرایط څه دي شرایط په هغه وخت کې څه وو د افغانستان او بل مهمه مسله دا ده چې زه دا خبره په بار بار سره کوم چې دا خبره باید مونږ د افغانستان د خلکو اسهانو کې کینی چې کچېری مونږ مادن کچېری زه خبره تکراری کوم کچېری مونږ مادن مبدل نکو په دوامدار سرمایه گزاری معنی دوامدار بنسټونو معنی چې مونږ ته په دوامدار توګه معنی ګټه راکړي نو تاسو مادن حمله لا سور کوي او تاسو په هیواد کې یو بل جګړې یو بل توري چاره ته لار پرانیزي او دغه تور تیاره به د افغانستان د خلکو ژوند تباہ او برباد کړي لکه څنګه چې د افریقایي هیوادونو تباہ او برباد کړي خو کچېری مونږ د دې مادن نه په داسې شکل ګټه اخلو چې په هغه کې شفافیت حسابدهي په هغه کې د ګټو تضمین په هغه کې هغه شرایط په هغه کې هغه اصول او تر ټولو مهمه مسله چې دغه افغانستان باید حداقل په نړۍ کې یو مشروعیت پیدا کړي نړۍ هیوادونه نړۍ مملکتونه افغانستان په رسمیت باندې نه پیژني او دا یو ډیر غټ ستونزه ده دا یو ډیر غټ شرم دی زموږ تاریخ لپاره زموږ هویت لپاره ټول دنیا کې افغانستان څوک په رسمیت نه پیژني او دغه مسله باید موږ درک کړو چې دغه رسمیت نه پیژندنه
خب آقای مطفی طالبان هم امیر گفتن مقاماتشان مقاماتی که امروز در رأس هستن اونا هم امیر گفتن که معادنی که قراردادش صورت گرفته و امضا شده و به فروش میرسه همش به خاطر است که کمک های غربی و کمک های کشورهای خارجی کم شده و مردم که امروز با اقتصاد خراب دست پنجه نرم میکنن برای اونا ایجاد وظیفه مشاغل میکنن خوبی گفته های اونا است. تشکر بازم از شما آقای قریشی. شما میخواییم میره بپرسیم که با شرایطی که امروزی قراردادها صورت میگیره و استخراج ها و فروشات صورت میگیره شما چی فکر میکنین که چقدر میتونه که مردم عام مردمی که در ساحه هستن از اقدامات اونا سود ببرن اونا برای بهبود وضعیت اونا و بهبود وضعیت زندگیشان کمک شوه شما چی گفتنی دارین در این بخش؟
میبینین وقتی که در 20 سال گذشته یک نظام مشروع وجود داشت با وجود از این که ما مشکلات امنیتی داشتیم ولی در اون وقت هم ما فقدان چارچوب قانونی و ظرفیت سازمانی مناسب و فساد گسترده که واقعا مانع توسعه این بخش معدن افغانستان شده بود و در طول 20 سال اگر ببینید شاید دوست ماشنایی داشته باشه صرف آقای دکتر سبا یکی از متخصصینی بود که در بخش معدن تخصص داشت و این موضوع را ما قبلا هم از طریق رسانه ها گفتیم و تکرارا می خواهیم بگویم. در سال 2014 وقتی که ما در رأس اتحادیه بانک های افغانستان بودم و رئیس عامل یک بانک های خصوصی افغانستان بودم در اون وقت ما یک کار نو میخواستم که عملی بسازم به خاطر معادن افغانستان و شما امروز اگر در تمام دنیا برین که البته از یک کورپوریت گورننس خوب برخوردار هستن تمام شرکت هایی که میخواین که در معادن استخراج کنن و یا در اون مثلا اشتراک کنن از طریق شفافیت اونا به نرم افزاری که توسط وزارت معدن و پترولیم با وجود آمده که ما به نام ای پلتفرم میگیم، شاید چرا ما در قرن 21 زندگی میکنیم. ما البته از یک اقتصاد عنعنوی ما با یک اقتصاد دیجیتالی ما فعلا در حال حرکت هستیم و متاسفانه او وقت ما حتی امیالم امو چارچوبش یا تمام امو پروژهش پیشمت کوره ما از دو سه کشور رفتم دیدن کردم و او را جور کردم که ما او وقت پیش آقای دکتر سبا رفتم و از این بسیار استقبال کرد و اونا گفتن که شما یک بار امرای آقای اکلیل حکیمی، من نفهم اگه صحبت های ما میشنوند من بیادشان هستم یا نیستم، پیش از اونا رفتم و ای را مطرح کردم و اونا گفتن که ما در این مسائل تخصص ندارم، من نمیفهم، میشه که شما امرای یکی از مشاورین ما صحبت کنین و ما را به نزد یکی از مشاورین خود روان کردن. در اون وقت من نمیفهم که او فرد چقدر در این مسائل میفهمید، حتی متاسفانه که امو پریزنتیشن را که ما برای اونا ورقایش دادم سرچفه گرفته بودن. بعد از اون وقتی که دوباره پیش دکتر سبا آمدم اونا گفتن که ایره میشه که امرای آقای دکتر قیامی که وقت مشاور آقای رئیس جمهور بود اشرف غنی احمدزی به اون مطرح بسازین. وقتی که ما به اونا مطرح ساختم اونا ایرا اصلا بسیار سردست گرفتن، بسیار عادی گرفتن و من درک کردم که اینجا مافیای وجود داره که نمیخواه که شفافسازی یا شفافیت در سیستم معدن افغانستان ده. چرا او خوبیشی بود که شما وزارت مالیه، وزارت معدن و تمام نهادهای مالی بانک‌ها در این دخیل میشد. بانک‌ها خوبیشی بود که زمان خطهای بانکی را پرفورمنس گارانتی میگیم ایشو میکرد و تمام مثلا اگه قرضه ضرورت میداشتن قرضه میداد. یعنی در اینجا هم به وزارت مالیه یک شفافیت میامد در قسمت مالیات دادن و همچنان شرکت های خارجی، مثلا ما که به نام سی دی دی میگیم یا دی دی میگیم از لحاظ مسلک ما که شما شناسایی برجسته میکنین، قبلا دوست ما مشاوره کرد که من شخصا خودم شرکت بریتانیایی را، دو شرکت را که نام بردن من اینجا نتونستم پیدا کنم که شرکت سهامدارای ذکی هست، مثلا سرمایه مقرراتیشون چقدر است، چقدر اینا دارایی دارن، چقدر به حساب ریوینیو یا سالانه چقدر است. چرا من خودم عضویت متخصصین جرایم مالی را در دنیا هم دارم و در کمپانی که کار میکنم فعلا. اینی چیزایی است که متاسفانه در اون وقت صورت نگرفت و در شرایطی
کنونی چه قسم است به نظرتان؟
بله میایم سر سوال شما. در شرایط کنونی ما هیچ تو کدام شفافیتی در اینجا وجود نداره. ما نمیفهمیم که قرارداد با چی نو صورت گرفته. شما فراموش نکنین که البته تخصص ما در بخش معدن نیست، ولی ما چون قبلا در بخش اینوستمنت بانکینگ کار کردیم، اینجا با بانک های کلان امرای جی پی مورگن کار کردیم، ما وقتی که تمویل مالی میکردیم یا مثلا ما اینوستمنت میکردیم در معدن در افریقا، قبلا دوست مشاوره کردن، ما یک اصطلاح داریم به نام ROI یعنی Return on Investment. ما میدیدیم که چی وقت دوباره وقتی سرمایه گذاری میکنین پس دوباره چی وقت بر شما عاید پس میاد. به صورت عمومی معدن که شما نمیتونین که در ماه اول، در سال اول، در سال دوم بر شما عاید ایجاد کنه. معدن 5 سال بعد، 10 سال بعد سر به اصطلاح سر منبع میایه یا مثلا سر مفادآوری میایه. اینال ما در اینجا از لحاظ حقوقی، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ مالی معید نمیکنیم که معدن به کدام شیوه امضا شده و در پولی از یک مقدار ما امو کدرهایی را در وزارت معدن که توسط مثلا بانک جهانی، توسط مثلا نهادهای مختلف به حساب تربیت شده بودن، ترینینگ دیده بودن، ما نمیفهمیم که ایرا به کدام مکانیزم امضا کردن. البته ما میخوایم که مثبت باشم، پسیمیستیک نباشم، منفی نباشم. خدا کنه که این معدن واقعا درآمدش به جیب مردم افغانستان و به سرمایه افغانستان بره، مثل از این نشه که مثلا سابقا هر سال دولت در حدود بین 350 الی 400 میلیون دلار از درآمد آسان من، بخاطر که دوست ما مشاره کرد مافیای داخلی وجود داشت در پارلمان شما، مافیا وجود داشت. شما فکر کنین که تنها 750 هزار تن سنگ مرمر و تالک قاچاق میشد از سمت مشرقی ما شما به پاکستان انتقال داده میشد. اینال امیر قم بسیار معدن دیگه بود. از اون خاطر در شرایط کنونی که ما با یک چالش بسیار بزرگ حقوقی و همچنان از لحاظ دیپلماسی ما مواجه هستیم با تمام دنیا و در خالی از این قراردادها وقتی که امضا میشه، این میتونه که از لحاظ حقوقی و از لحاظ تکنیکی ما را به چالش بکشه. ولی باید بگویم که اگر واقعا به شکل شفاف استخراج شود و دوباره عاید ازی و البته به یک استاندارد بین المللی به حسابی قرارداد امضا شده باشد و مثل ازی که ما مشکلات در جمهوریت داشتیم، در بعض قراردادها مشکلات وجود داشت که به او شکل اگه شود بازی درد سرساز و ما را نمیتونه که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی و از لحاظ اجتماعی ما را کمک کنه.
خب آقای قریشی، شما فکر نمیکنین که حکومت طالبا ای را سنجیده باشند، به فکر کرده باشند که عواقبی که اگر دعوای صورت بگیره چی خواهد شد؟
خب ما ببینین، امارت اسلامی طالبا یک گروه است که تقریبا در 30 سال گذشته در جنگ بوده و اینا نو به حکومتداری و دولتداری آمدن و کسایی که در رأس وجود داره اینا مسلکی در قسمت مالی و در قسمت مسائل معادن و در مسائل تکنیکی و حقوقی و تجارتی نیستن و من نمی فهم که افرادی که فعلا در اونجا کار میکنن چقدر مسلکی هستن. اینا ما نمیتونیم که بگویم که اینا میتونن که معادن به شکل درست برنامه ریزی کنن و در پالوی ازی ما بر شما پیشتر اشاره کردم که این معادن زمان کار داره. ایتونه که مثلا 6.5 میلیارد امضا شده پروژه، افغانستان 5 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد در پای خود استاد میشه. ولی جای شک نیست که یک مقدار بازار کار ایجاد میکنه وقتی که معادن در کار میشه. طبعا شما به استخدام ضرورت دارین، ولی دیگه چیزا مد نظر بگیرین که مکنون ما زیرساخت های ناقص و حمل نقل هم داریم، چون افغانستان یک کشور کوهستانی است و تمام معادن ما شما در اوت جایا به حساب دفن است و بر از او شما وسایل بسیار مجهز ضرورت دارین، راه حمل و نقل برای ضرورت دارین، دیگه این بسیار زیاد خیلی مهم است.
تشکر.
دیر مننه قریش صاحب. مصفی صاحب، که په وګت محل کې دا کارونه اوس چې سپړلې روانې په افغانستان کې دا په همدغه شکل باندې دوام پیدا کړي، راتلونکي لپاره لوی اندېښنې څه دي؟ او په سمه توګه د کارونو راسپړلو لپاره اگر چې اوس طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې نسبي امنیت راغلی دی، نور څه کارونو ته اړتیا ده تر څو په سمه توګه وایستل شي؟
زما په نظر اوسني شرایطو کې اقتصاد د افغانستان ډیر بد حالات کې دی، شرایط اقتصادي د خلکو په ډیر بد حالات کې دي، بد وضعیت کې دي، خلک محتاج دي، خلک مشکل کې دي. او تاسو معلومه ده چې د اقتصادي برخه باندې چې څومره هم تاسو بحث وکړئ په افغانستان باندې اقتصاد باندې لدی وروسته د تحول نو وروسته ډیر یو منفي تاثیر ورته دی. یو خوانه زمونږ اړیکل نړۍ سره پېښ شوې ده، دوه مسله دا ده چې پانګونه افغانستان کې نشته ده، بل هغه وخت کې چې کله مثلا تیر وخت کې اقتصادي مرستې افغانستان سره دی، یو شرایط په اساس باندې تر سره کېدلې، نو زمونږ د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر ولیدل دي. او دا فقر چې ده، دا دومره ژوري ریښې خښې کړي چې د دې د مقابلې لپاره مونږ ځینې اقداماتو ته اړتیا لرو. زه فکر کوم چې معدن مونږ کولی شي له دې بدبختۍ نه وژغوري، خو دا شک مه ګڼئ که چیرې معدن په صحیح توګه باندې استفاده نه شي تاسو بدبختۍ کې ښکېلولی شي، یو غټه بدبختۍ باندې مبتله کېدلی شي. نو په دې خاطر چې مونږ خوشبختۍ خواته بوځي، په دې خاطر چې مونږ له خپلو منابعو نه ګټه واخلو، زه فکر کوم شرایط د دې لپاره باید برابر شي چې افغانستان باید د خپل د عدم مشروعیت موضوع چې د حل کی، افغانستان یو سیاسي ثبات خواته لاړ شي. او دغه سیاسي ثبات خواته د تلو سره زموږ په اقتصاد باندې فوق العاده تاثیر اچولی شي. مګر زه په لنډ مهاله کې د داسې شرایطونه چې په هغې کې د مونږ صرف په نسبي توګه خپل اقتصادي مشکلات په معدن باندې حل کړو، زه دا لازمه نه ګڼم. او زه فکر کوم دا د منابعو په تاوان ده، دا د خلکو په تاوان ده، دا د اقتصاد په تاوان ده. عملا افغانستان اقتصاد چې دی دا په یو نه یو شکل انتقال شو همسایه هیوادونو ته. تاسو وګورئ افغانستان کې څو بهرنی مرسته کوونکې ادارې ټول لاړ پاکستان ته، پاکستان نه چې د خپل اپریشن یا خپل کارونه ترسره کوي. تاسو وګورئ چې د افغانستان سره چې کوم نړیواله اړیکه واغله پاکستان له چینل لکیږي، نو تبي خبره ده منفعت به هغه څو کړي چلته چې د غوی سره هغه خلک موجود یو د غوی په اساس غوی په فکر په اساس باندې پروژې او په افغانستان کې اوسه پوری د اقتصادي پروژې په غټه کې لکه مثلا د ټاپي پروژه، مثلا د کاسا زر پروژه، د شان دي لارو د لادورت لارا، د چا بهار لارا، د شان نور لارو کې هغه بنیادی او ظرفیتی پروژه چې وی هغه په ټپه باندې ولاړ دي او د دې هم مچی تاسو زموږ اقتصاد باندې ده. بل مهمه مسله دا ده چې راکړه ورکړه په نړیوالو اقتصاد نړیوال تجارت کې تر ټولو مهمه مسله دغه مالی اړیکه ده. مالی اړیکه زموږ پرې ده، اوس مثلا افغانستان بانکونه اگر اسمیت چې نور نړۍ هیوادونو بانکونه لري په صادراتو کې تر ټولو مهم یا وارداتو کې تر ټولو مهم شی اوس په مودرن تجارت کې لیټر آف کریډیټ ته، مطلب نور ځینی هغه تخنیکی او پرمختللی مودرن ټکنالوژي ده چې هغه د بانکونو له لارې لکه څنګه چې مخکې د دوست خبره په یادونه وکړه د بانکونو له لارې کېږي. او دغه تعامل اوس د افغانستان په منفي کې روان دی، افغانستان نړۍ سره اړیکه پرې ده. نو په دغه شرایطو کې زه فکر کوم دا زموږ بحراني شرایط نورم بحراني کی او زموږ مشکلات به لا ډیر کی. د مادن په سکتور کې زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ مادن که خرڅو یا مثلا وایو چې یا یو هیواد ته ورکو یا لیکو هر شی چې کوو، خو په مقابل کې د افغانستان ګټې به تامین کړو، د افغانستان خلکو ګټې به تامین کړو. او موږ هغه مشکلات لکه مخکې چې ځینې دوستانو په دې معنی هغه کومنتونه ستاسو دوستانو د دنیا افغانانو لیکلي دي چې مطلب دنیا مشکلات یاد کړي دي. مثلا که چیرې موږ د افغانستان هغه اقتصادي ګټې محاسبه کوو وایو چې موږ دغه مشکلات په دې معدن باندې باید حل شي، نو دا مهمه ده چې باید موږ په دې باندې تضمین ولرو چې له چا سره قرارداد کوو او په کوم اساس باندې موږ ګټې ترلاسه کولی شو. تر څو پورې چې افغانستان خپل اقتصادي ګټې تثبیت نه کړي له قراردادونو له لارې، زه فکر کوم هغه قراردادونه موږ ته په تاوان دي، خصوصا له داسې هیوادونو سره لکه چین سره یا مثلا ایران سره. دا هغه هیوادونه دي چې دوی د افغانستان سره په قراردادونو کې ښه تاریخ نه لري. اوس مثلا چین سره موږ په متانه کې تجربه لرو، دوی هغه شرایط په صحیح توګه باندې نه عملي کوي.
بله مفتی صاحب، دا
تاسو ضرور چې مثلا نور مادن هم چینته ورکوي، نو هدف دا دی چې شرایط باید ډیر واضح وي، هغه باید واضح او معلوم شرایط چې په کوم شرایط باندې موږ قراردادونه ورکو، څومره ګټه کوي افغانستان اقتصاد او موږ دغه
آقای مطفی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. وقت نشر خبرات بسیار بخشن بله بله آقای مطفی جهان،
لوی بحث ده انشالله چه نور راتون که باسونی که به هم تاس زحمت در کرو دیر زیاد من نوز به خبر نوارو ساسو لحضور نمانن.
از آقای قرشی هم جهان سپاس که در برنامه آمدن.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. گذرگاه مرزی تورخم امروز جمعه برای سومین روز پیهم در حال مسدود ماند که طالبان و مقامات سرحدی پاکستان در مورد بازگشایی این گذرگاه گفتگو می کنند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت ننگرهار با نشر اعلامیه از مردم خواسته است تا به تورخم سفر نکنند، زیرا این گذرگاه مرزی بر روی رفت آمد مسدود است. در همین حال مقامات طالبان در ولایت ننگرهار گفتند که گفتگوها با مقامات پاکستان در مورد بازگشایی مرز میان افغانستان و پاکستان ادامه دارد و ابراز امیدواری کردند تا این گفتگوها برای بازگشایی گذرگاه تورخم به زودی نتیجه بدهد. گذرگاه تورخم روز چهارشنبه 6 سپتامبر پس از آن مسدود شد که درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی آغاز شد. صدها موتر باربری و هزاران مسافر از 3 روز و این سو در 2 سوی مرز گیر ماندند و مقام‌های اتاق تجارت افغانستان از خسارات مالی بر تاجران افغان به ویژه آنانی که تجارت سبزیجات و میوه را می‌کنند ابراز نگرانی کردند. دیدبان حقوق بشر روز جمعه 8 سپتامبر با نشر گزارشی به این نتیجه رسیده است که طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران در افغانستان شدند. پس از آن که طالبان در آگست 2021 بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، گزارش های متعدد نشر شده است که این گروه در صدد محروم کردن زنان و دختران از حقوق اولیه بشر است و تلاش می کند تا آنان را از کار و فعالیت در ملای عام حذف کنند. دیدبان حقوق بشر در گزارش زیر عنوان افغانستان تحت طالبان جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت جنسیتی گفته است، محدودیت هایی که طالبان بر زنان در افغانستان اعمال کرده است متعدد است. وضع محدودیت برگشت و گذار زنان و دختران، محرومیت از آزادی بیان و عضویت در انجمنها، محدودیت در کار، وضعیت محدودیت در پوشیدن لباس، وضع محدودیت آموزش، دستگیری های خودسرانه و نقض حق آزادی از جمله اعمال است که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد موضوع حملات دهشت افغانی از خاک افغانستان را با مقامات طالبان در میان گذاشته و نگرانی های خود را اعلام کرده است. بر اساس یک گزارش سرویس دیوای صدای آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست با رسانه ها گفت که پاکستان کسی را متهم نمی کند، اما سلاح های ناتو باقی مانده در افغانستان به دست گروه های دهشت افغان رسیده است و دستیابی دهشت افغان ها به این سلاح ها رو به افزایش است و توجه جهان را می خواهد. پیش از این اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرد که دهشت افغانان مسلح به سلاح‌های مدرن از خاک افغانستان به دو پسته اردوی پاکستان در چترال حمله کردند که در این درگیری 4 عسکر پاکستانی و 12 دهشت افغان کشته شدند. درگیری‌های خیابانی مرگبار روز جمعه در عین الحلوه، بزرگترین کمپ آوارگان فلسطینی در لبنان، پس از نقض آتش‌بس که از 3 آگوست برقرار بود از سر گرفته شد. درگیری ها زمانی آغاز شد که جنبش فتح برابری محمود عباس، رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین، گروه های اسلامگرا را به تیراندازی بر یکی از جنرال های نظامی خود در 30 جولای متهم کرد. در حمله میزایل روسیه به شهر کریویریه در مرکز اوکراین یک افسر پلیس کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
به گفته مقامات نظامی اوکراین، نیروی هوایی اوکراین 16 فروند از 20 تیاره بسرنشین شاهد ساخت ایران را بر فراز منطقه اودیسای اوکراین که از روسیه پرواز کرده بود اوائل امروز جمعه سرنگون کرد. اولکیپر والی منطقه گفت که این 5 بار در این هفته است که اودیسا هدف قرار گرفته است. در یک حمله دیگر دست کم 3 پس از حمله روسیه در شمال شرق اوکراین زخمی شدند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه از 3 نظامی به دلیل اقدامات مؤثرانه علیه نیروهای روسی در جبهه شرق و جنوب اوکراین به عنوان بخشی از ضد حمله مداوم کیف تمجید کرد.
وزارت خارجه چین امروز جمعه اعلام کرد که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به چین سفر میکند. وزارت خارجه چین افزود که این سفر 6 که امروز آغاز شد نشانه از تعامل مجدد بین دو کشور در میان تشدید تنش‌ها بین بیجینگ و کشورهای غربی است. با گفته وزارت خارجه چین، ورود مادورو به دنبال دیدار میان یک هیئت ونزوئلایی از جمله معاون رئیس جمهور و وزیر نفت این کشور و مقامات چینی از جمله وانگ یی وزیر امور خارجه در اوایل این هفته در شانگهای انجام خواهد شد. این دیدار همزمان با اجلاس گروه 20 در دیلی نو است که شی جی پینگ رئیس جمهور چین در آن شرکت نمی کند. نرندرا مودی صدر اعظم هند که قرار است فردا شنبه نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان جی 20 را میزبانی کند، از اشتراک کنندگان این نشست خواست تا از کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات اقلیمی با فراهم کردن پول نقد بیشتر و تکنولوژی حمایت کنند. دانشمندان و فعالان اقلیمی گفتند که اگر رهبران جهان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به اجماع نرسند، رویدادهای شدید و فاجعه بار اقلیمی و امواج گرمای سوزان و آتش سوزی های ویرانگر به ویژه در کشورهای در حال توسعه عواقب وخیمی خواهد داشت. کشورهای ثروتمند تعهد کرده بودند که پس از سال 2020 سالانه 100 میلیارد دلار را برای کمک به کشورهای فقیر در راستای مبارزه با تغییرات اقلیم فراهم میکنند، اما از این تعهد خود کوتاه آمدند و این اعتماد را از بین بردند که آنها کشورهای آسیب پذیر را که کمترین سهم را در بالا بردن دمای زمین دارند در مقابل چالش های تغییرات اقلیم حمایت خواهند کرد. بیان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترمی بود برنامه امشب رک و راست که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.
بله قدرمند دوستان، امریکا غاگ نور خبرونی لا دوام داری، لمک صرفات شد.